دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن یک شنبه د امریکا غږ لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ زه سلیمان چاره د سات خبرونه لولم په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ویلي دي کله چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان نه ووځي جنگ به هم ختم شي مولا برادر په روانه میاشت کې په دوحه کې د امریکا د پی بی ایس مستقل تلویزیون د فرنٹ لائن له پروګرام سره په یو ځانګړي مرکې کې ویلي دي چې د روغې جوړې اصول لپاره بنیادي شرط هم له افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل دي برادر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې امریکایي ماموران لګیا دي له طالبانو سره د افغانستان د نولس کلن جنگ د پای ته رسولو په خاطر مذاکرات کوي او داسې ښکاري چې موافقیت سره نږدې شوي مولا برادر وویل چې د خارجي عسکرو له وتو وروسته طالبان کولی شي چې د داعش د باقي پاتې وسله والو د ختمولو په شمول ټولې لانجې حل کړي او د حکومت سره به هم موافقه وکړي ځکه چې موږ دواړه افغانان یو له بلې خوا د افغانستان حکومت ویلي دی که طالبان د اوربند سره موافقه ونه کړي د سولې مذاکرات به کومه مثبته نتیجه ورنه کړي په عین وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد امریکا جرمني ناټو او ملګرو ملتونو ځانګړو استازو هم په دوبه کې د جمعې پر ورځ غونډه وکړه او د سولې د میکانیزم په اړه مشورې وکړې د رویټرز اژانس د شنبې په ورځ ناوخته د طالبانو د سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې طالبان چمتو دي د موافقې د لاسلیک کولو په صورت کې له امریکایي ځواکونو سره د لسو ورځو لپاره اوربند وکړي خو طالبانو ټینګار وکړ چې د اوربند اطلاق د افغانستان پر حکومتي ځواکونو باندې نه کیږي دا واشنگتن دی د ای پی خبری اژانس د شنبې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ټیم د نوموړي د عزل کولو د محاکمې له پیل کېدو نه مخکې د دیموکراتانو لخوا پر ټرمپ باندې لګول شوو تورونو ته د یو سخت ځواب په تیارولو کار پیل کړی د ټرمپ مدافع وکیلانو د هغه په خلاف لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې جمهور رئیس هیڅ قسم داسې کوم کار نه دی کړی چې له قدرت نه یې د ګوښه کولو لپاره قانوني جواز موجود وي ټرمپ د خپلې دفاع په غرض د جمعې په ورځ د مشهورو او سابقه دارو قانون پوهانو یوه ډله په کار وګمارله د ټرمپ د تاریخي محاکمې د پیل کېدو په لړ کې دواړه خواوې د سه شنبې په ورځ د سنا د مجلس ته د سنا مجلس ته د سترې محکمې د قاضي قضات جان رابرټس په مخ کې خپل دلایل وړاندې کوي دیموکراتانو هم د شنبې په ماښام د ټرمپ په خلاف د حقوقي دلایلو خلاصه یا بریفینګ د سنا مجلس ته واستوله نن د یک شنبه په ورځ په برلین کې د لیبیا په باب د امریکا، روسیې، جرمني، فرانسې، ایټالیا، ترکیه او برېټانیا په شمول د دولسو هیوادونو د مشرانو غونډه پیل شوه د رویټرز اژانس له استانبول نه رپورټ ورکړ چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په اروپایانو باندې غږ کړی چې په لیبیا کې د سولې لپاره د ترکیې د هلو ځلو ملاتړ وکړي ترکیه په ترابلس کې د لیبیا د مرکزي حکومت ملاتړ کوي خو د روسیې، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په شمول ځینو نورو بیا د خلیفه حفتر ملاتړ کړی اردوان لیبیا ته د ترکیې د عسکر د استولو ژمنه کړې ده او د صدر اعظم فایز السراج په مشرۍ په ترابلس کې د حکومت سره امنیتي تړون لاسلیک کړی دی د شنبې په ورځ د لبنان په پایتخت بیروت کې د پولیسو او د حکومت ضد زرهاو مظاهرچیانو ترمنځ د سختو نښتو په دوران کې 150 کسان د پولیسو په ډزو کې زخمیان شوي د ای پی اژانس وایي چې ضربتي پولیسو هغه وخت د ربړي مرمیو ډزې وکړې اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړ چې قهرجنو مظاهرچیانو د پارلمان ودانۍ او پولیسو په ډبر وویشتل او کوشش یې وکړ چې د پارلمان ودانۍ اشغال کړي د لبنان خلک بیروزګارۍ غربت او په دولتي ادارو کې په پراخه پیمانه فساد او بډو خوړلو تنګ کړي درې میاشتې کېږي چې راپاڅېدلي دي پخوانی صدر اعظم سعد الحریري او دغه حکومت استعفا کولو ته مجبور کړ خو اوس وایي چې د نوي حکومت له جوړولو نه مخکې باید په موجوده سیاسي نظام کې ژور اصلاحات وشي او د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د حساب او کتاب وشي د سومالی د پایتخت مقدیشو نه د باندې د ترکیې د قراردادیانو د یوې ډلې سره نږدې د موټر بم چاودنه شوې د رویټرز اژانس وایي چې ځاني تلفاتو په اړه سمدستي معلومات نه دي ورکړل شوي چاودنه د مقدیشو په شمالي لویدیځ کې واقع د افګوی په ښارګوټي کې شوې په سومالیا کې د مخکنیو مرګنیو حملو او چاودنو مسؤلیت الشباب اسلامي ډلې قبول کړی و په داسې حال کې چې د شنبې په ورځ د چین د روغتیایي چارواکو په وینا د اوهان په ولایت کې د ناروغانو د کارو ناورایس په نوم د یو ژوندي ویروس دوه تازه پیښې ثبت شوې دا د دې سات خبرونه
د امریکا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ترنوندونکو خبرونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو سهرنۍ خبری خبرونه ته غوږیږئ چې د واشنگتن د سټوډیو نه نشریږي. دا هم د روانې خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان حکومت وایي که طالبان اوربند ونه مني د سولې لپاره به ټولې هڅې نتیجه ورنکړي. همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوبی کې د ملګرو ملتونو، ناټو او اروپایي هیوادونو د ځینو چارواکو سره کتلې دي. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان په راپور کې اوري.
زلمی خلیلزاد په دوبی کې تیر ورځ د یونمال مشر تدامي چې اماماتو د اروپایي ټولنې او جرمني له ځانګړو استازو او د ناټو له ملکي استازي سره کتلې دي. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر لیکلي په اوربند تاوتریخوالو په کمولو بین الافغاني ناستو آینده تعهدونو باندې خبرې شوې. کار لا روان دی. د دې ناستې په اړه د جرمني ځانګړي استازي پوزل مارکوس په اول به اصل پاتې کیږي. افغان حکومت وایي چې د دې ناستې په اړه د یونمال مشر تدامي چې اماماتو توضیحات غواړي.
موږ منتظر یو چې ښاغلی اماماتو د دې ناستې راپور موږ ته وړاندې کړي چې په دې ناسته کې کوم مسایل مطرح شوي. خو موږ ټول متحدینو په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې چې کله هم له ولسمشر سره ناستې درلودلې کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خبرو وروسته چې په وینا یې طالبانو د تاوتریخوالي راکمولو سره موافقه کړې ده، افغان حکومت وایي چې د قطر طالبان پاکستان ته تللي او په پاکستان کې میشتو خپل مشرانو سره تر کتنې وروسته اوس تمه لري چې طالبان د اوربن غوښتنه ومني. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي چې د تاوتریخوالي راکمول مبهم دي او تر اوسه په دوحه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
خو زمونږ وړاندیز کاملا واضح، زمونږ لومړیتوب هم واضح دی. منګه هیل لروچ طالبان دی د دې پرځای چې اوس د تاوتریخوالی پر کمخ باندې خبرې کوي، پر آتش بس اوربان باندې خبرې وکي.
د تاوتریخوالی را کومول څه معنا؟ د سورې
او درول د لوی لارونو بندول او د تهاجمي بریدونو ودرول او په مقابل کې د امریکا ناټو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په طالبانو باندې شپږ عملیات او هوایي بریدونه ودرول چې د تمنګا تقریبا اتیا نه تر 90% اوربند ویل شو. ول دوی استلاح د ځینې ملحوظاتو په لحاظ دی ته د تاوتریخوالي د کمښت استلاح کروي. دوی دواړه لوریو امریکا او طالبانو د هغې د تطبیق او نظارت لپاره هم په یو میکانیزم سره کار کوي.
خپله زلمی خلیلزاد د وروستیو تحولاتو په اړه غلی دی، خو یو شمېر سرچینې وایي چې د جنورۍ له لومړۍ نیټې له طالبان سره په قطر کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په خبرو کې ښکیل دی.
د سولې د روانو مذاکراتو په اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست په پاکستان کې د طالبانو د رژیم د پخواني سفیر ملا عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم.
ضعیف صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلی. دا ځل د طالبانو او امریکایانو مجلسونه ډېر محرم ساتل شوي دي، تاسو د دوه خبراتو په اړه څه پوهیږئ؟
زما په نظر چې د سندوی شي نشته، ځکه ټول هغه خبرې چې دی هغه خلاص شوی دی. یوازې یو خبره چې تر اوسه پورې مذاکرات ورته ماتل و، هغه د امریکایانو د خوا د اوربند وړاندیز و چې طالبان اوربند غور کاوه. نو طالبان د ډیرو مشورو وروسته زما په نظر یو نتیجه ته رسیدلی دي چې اوس دوی دا خبرې بیرته پیل کړي دي، د لپاره چې هم په دغه چې دوی کوم څه لاسته راوړي دي هغه باندې خبره کوي، او د مسودی پر لاسلیک باندې، په وخت باندې، په ځای باندې، په دې باندې خبرې کوي. نو داسې نوې یو شی نشته، انکشاف نشته، ځکه ټول شیان خلاص شوي دي.
صحیح. د اوربان په اړه مشخصه پوښتنه لرم، ولې اجازه راکړئ چې دې مسلې ته اوس اشاره وکړو چې ملا برادر یې تازه مرکې کې ویلي چې امریکایان ووزی سوله راځي. دغه مسله ظاهران ښکاره کوي چې طالبان او خلیلزاد د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه کومې موافقې ته رسیدلي نه دي. آیا امریکایان له افغانستانه د وتلو نیت لري؟
کېدای شي دغه مرکز نه پوهېږم چې څه وخت به سوي او خپله سوي به څه وخت وي، خو دغه ټوله مسوده چې کومه دوی ورباندې موافقه کړې وه، په هغه کې امریکایان موافقه کړې وه چې دوی به د افغانستان په کلي توګه باندې ووزي، او په ټولو جزئیاتو باندې دوی خبره کړې وه، او تقریبا لس میاشتې ورباندې کار شوی و. یوازې همدې خبرې ته معتله وه چې د امریکانو وړاندیز دا و چې د موافقې تر لاسلیک لس ورځې مخکې باید وربند وسي، او یاد تشنود دا کچی چی را کم سی د جده پر چی بیا به اعتبار را مستنسی نو دا ایوا موضوع پاته ور ده فکر کوم چې امریکایان دا خبره په سره کړی دا د افغانستان وځي
صحیح راځي چوز دغه اوربند او د تشدد په کموالی باندې خبري وکړو په خبرونو کې راغلی چې طالبانو د اوربند په اړه د خپل فیصله متن امریکایي چارواکو ته سپارل ده آیا طالبانو پر اختیار پر اوربند موافقه کړې ده
زچ چونی پوهیږم په یو موقتی تشنج باندې چې تشنج کم کی په کامل اوربند باندې موافقه نه یز ما از ما چونی پوره ده خو دا سدی لکه تقریبا د تشنج په کومه ولو کې کله چې طالبان د دوی سره موافقه وکړي چې دا سیغه تریش رامنځته نشي اما د کاملان اوربن لکه چې څنګه امریکایانو تقاضا کړې و هغه سی بنی
صحیح د تشدد یا استاس پوانا د تشنج د کومول اصطلاح تازه وتلې ده دوربن په معنا خلک پویږي خو د تشدد کومول یعنی څه
کدای شي ځینې شاندې لکه اوس چې په مزدحم ځایو په شارو کې حمله وی یا د امریکایانو د خوا د شپې عملیات یا بمباری دي په دې کې کومواله راځي مثلا دا یو امکان لري چې امریکایان چاپی ودروي او بمبار ودروي او طالبان په لوی شهرو کې حمله ودروي اما دا د کامل اوربند معنا نه لري او د سیدې وخت حادثه لکه چې دوی ویره لري چې دا سیدا مشکل ایجاد کړي داغه مخنیوي به کې سوي
نو دې اندازې څنګه معلومیږي دغه اوربند د تاسو لوینا څخه د ښکاری چې دا کامل اوربند نه دی ولی قسمی اوربند دی ولی دغه د اوربند لټک نه یو ډار موجود دی ولی د تشنج کومول باندې موافقه شوې ده ولی اوربند ورته نه ویل کیږي څه ملحوظات شته په دې کې
ا څه فکر کوم ته اوس پورې د سې د باور فضا د طالبان او امریکا ترمنځ موجوده هم نه ده چې دوی پوره باور وکړي او اوربند وکړي اما طالبان د امریکایانو سره په مساوده کې چې کوم موافقه دوی کړې ده په هغه کې چې کوم جزئیات دي په هغه باندې موافق دي دا چې دوی لاس ورځي د هغه مخکې عملي کې د غواړي د امزام مخکې هم څه غواړي دا طالبان ته شکونه پیدا کړی وي چې په دې کې به امریکایان څه لري ځکه او چيلي او څوک به مزاکي نو دا جزئيات به وسترازي
فکر او دروندونکو د خبرونه بل مطلب مهم د افغانستان په حق لدی د افغانستان حکومت وايي په ځان د بسیا کېدو لپاره د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق ټول ټاکل شوی شخصونه په تیر میلادي کال کې پوره کړی دي د جمهوریت ریاست د ویان په وینا د مالی لحاظ په ځان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان حکومت څلور کلن پلان چمتو کړی دی او اوس هم د خپل مصارف او عمده برخه د کورنیو اوایدو څخه تمویلوي په مکړی په اړه د کابل نه د امریکا غاک د خبريال ممتاز بهیر راپورته
د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ خبري اعلان او تول سره لدې چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره دوامدار مرستو تجمنه ده خو افغان حکومت هم له مالی لحاظ پر ځان د بسیا کېدو لپاره سلور کلن پلان چمتو کړی دی د ښاغلی صدیقی پر وینا افغانستان په 2019 میلادي کال کې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق ټول هغه شاخصونه پوره کړی دي چې پر ځان د بسیا کېدو لپاره ورته ټاکل شوی وو د جمهور رئیس ویاند ویل اوس هم افغانستان د خپل مصارف او عمده برخه له کورنۍ او اوایدو څخه تمویلوي او زیات کړه
خبره خوشی کې دیروز داشتي می بود کې بر اولین بار صادرات ما
به خبر مو چې پرون درلو دا و چې زموږ صادرات د لومړي ځل لپاره له 1 میلیارډ ډالر څخه زیات شوی دي د عایداتو پر زیاتوالي مو په شدت سره کار کړی دی په راتلونکو سلورو کلونو کې د افغانستان جمهور رئیس پلان لري چې موږ مالی بسیا کېدو ته ورسیږو نور د نړیوال ټولنې محتاج و نه وسو خپل مصارف په خپل تمویل کړو ترڅو وشو کولای د دې مسایلو په برخه کې ستونزې حل
در قسمتي مسایل حل کرده بشي
افغانستان په تیر میلادي کال کې خپل کورنۍ او مالی سرچینو څخه سباند 208 میلیارډ افغاني اوایډ راټول کړي چې دا په تیر دوه لسیزو کې د افغانستان د اوایډو تر ټولو لوړ شمیره خي د مالی وزارت د معلوماتو په اساس په 2015 کال کې افغانستان 122 میلیارډ افغاني اوایډ درلودل خو په 2016 کې دا شمیره 115 میلیارډ په 2018 کې 198 میلیارډ او په 2013 کې نږدې 190 میلیارد او په 2019 کې 208.1 میلیارد افغانۍ ته پورته شو. همداشان په دغه کال کې د افغانستان صادرات د لومړي ځل لپاره ل 1 میلیارد ډالر څخه زیات شول. په داسې حال کې چې وړم کال د غشمیره 250 میلیونه ډالر ته رسیدله. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې تر 2 میلیارد ډالر پورې د افغانستان د صادراتو لوړولو لپاره پلان چمتو کړی دی. د دغه وزارت ویان سمیر رسا امریکا غږ ته وویل موږ ورته لارې هم لټولې دي، که د ځمکې له لارې وي او که د هوا له لارې، که د لاجورد لاره ده، چا بهار دی. همداشان د لومړي ځل لپاره مو د اوسپنې پټلۍ له لارې صادرات پیل کړل، زموږ محمولې چین ته لاړې. بله موضوع، موږ مشخص پروسیجرونه رامنځته کړل. د 2020 کال لپاره چې موږ د صادراتو 1.5 میلیارد ډالرو هدف لرو، خپلو آتشو ته مو ویلي د مثال په ډول 1500 میلیونه یې ایران ته لاړ شي، 1400 میلیونه یې چین ته لاړ شي، 1500 میلیونه یې پاکستان ته لاړ شي. د هر ځای او هیواد لپاره مو یو هدف ټاکلی دی او خپلو آتشو ته مو دنده سپارلې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د صادراتو نړیوال سرټیفیکټ ترلاسه کول په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره د نندارتونونو جوړول، د افغانستان د صادراتو لپاره د مشخص طرزالعمل جوړول او په نړیوال سټنډرډ د سوداګریزو توکو بستهبندي هغه اقدامات یاد کړل چې پر وینا یې په روان 2020 میلادي کال کې به د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لپاره ورته جدي پاملرنه وشي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که افغانستان د صادراتو په برخه کې په همدې چټکۍ سره وده وکړي، په راتلونکو 15 کلونو کې به د دغه هیواد د صادراتو کچه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې پورته شي. د اقتصاد استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل چې افغانستان باید د خپلو صادراتو د زیاتوالي لپاره د کرنې او کانونو پر سکتور پانګونې ته پاملرنه زیاته کړي.
موږ ورو ورو باید خپل د صادراتو ظرفیت داسې لوړ کړو چې دلته په افغانستان کې معدن استخراج کړو، دا نورو هیوادونو ته ولېږو او د هغې په مقابل کې بیا موږ د هیوادونو نه اجناس واخلو. یا مثلا په افغانستان کې باید زراعتی محصولات چې د افغانستان 40% د صادراتو تشکیلوي، د دغه پروسس بهتر سي، د دې بستبندي بهتر سي او د دې نوې مارکیټونو وکتل شي ترڅو موږ د محصولات په خبي باندې په نور هیوادونو خرڅ کو.
د ښاغلی محمدی پر وینا افغانستان په 13 لسیزو کې تر 8 میلیارد ډالر واردات درلودل او که چیرې حکومت د خپلو صادراتو وړتیا زیاته نکړي، نو افغانستان به د تل لپاره نړیوالو مرستو ته اړ وي او یا به د نورو هیوادونو پورې وړی شي. افغانستان په داسې حال کې له مالی لحاظه پر ځان د بسیا کېدو هڅې پیل کړې دي چې نړیوالې ټولنې له 2010 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې له افغانستان سره په خپلو مرستو کې شاوخوا 50% کموالی راوستی دی. د مالیې وزارت د شمیرو په اساس په 2010 کال کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالی مرسته 15 میلیارد او 200 میلیونو ډالرو ته رسیدله، خو په 2013 کال کې دا مرسته نږدې 8.5 میلیارد ډالرو ته راښکته شوه.
او سم درنډونکو، څو نړیوال راپورنن د یکشنبه په ورځ په برلین کې غونډه وکړي چې کوخه کوي په لیبیا کې جنجال غلی کی او هیواد بیرته د پخلاینې په لار سیخ کی. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریالې مارګریټ بشیر په دې راپور کې اوري.
ملګرو ملتونو عمومي منشبه د آلمان پایتخت ته سفر وکړي چې برسیره پر نورو شخصیتونو د برتانیا، فرانسې، آلمان د مشرانو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره یو ځای چې کوشش کوي د لیبیا د سیالو مشرانو سره د پخلاینې پروسس پیل کړي. په بین المللي سطح په رسمیت پیژندل شوی صدراعظم فیض آل سراج او اوخته جنرال خلیفه هفتر ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې په دغه عالي غونډه کې ګډون وکړي. دغه عالي غونډه د آلمان په کوربتوب جوړه شوې ده، مګر په ملګرو ملتونو کې د لیبیا لوړ رتبه ډیپلومات غاسان سلامی ادری آلخیزه کوشش وکړه. د ده هدف دا ده چې د رقیبانو ترمنځ د دې هفته نازک وربند په باره کې موافقه په برلین کې د علاقه مندو هیوادونو په مرسته عملي شي او وروسته بیا له دغه تحرک نه کار واخیستلی شي چې د لیبیایانو ترمنځ خبرې پیل شي. مګر د بین المللي مرسته غواړي چې په جنګ کې شامل خواوې سولې ته وهڅوي او خارجي مداخلې دوی د جنګ په لاره ور برابر کړي دي. د ترکیې، مصر، د متحده عربي اماراتو او روسیې په شمول یو شمیر هیوادونه د ملګرو ملتونو د 2010 کال د وسلو د بندیز په خلاف لیبیا ته وسلې استوي. دغه کار غسان سلامی په قهر کړ. سلامی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
get out of Libyan nightmare. That's what I am asking all countries. Remain outside this situation because there is no military solution. The more we give hopes to this side or to that side, the more you render the political solution.
The Libya, the body pechi, our hapasena, last possershi. Hamdaila techizo, le dago, tulu, hiwadun nawanama, le de halatna baharshi, zeka, de de nizami hal nashta, kamung, de ya bilihuata, hila pedakru, nusesi hali, dear muskil kegi. جنرال هفتر او د دو د لیبیا ملی پوز د اپریل په میاشت کې په ختیس کې لخپل مرکزونو نه د ترابلس په لور حرکت وکړ چې د جمهوری ریاست شورا او صدر اعظم السراج چې د ملګرو ملتونو ملاتړ ورسره د کنټرولوي کوشش کاوه دغه پایتخت ونیسي. د دو د ملی کانفرانس نه څو ورځې د مخه دغه کار وکړ. د ملګرو ملتونو پلان درلود د هغه کوشش د یوې برخې په حیث چې غواړي سیاسي حل پیدا کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس په پرله پسې توګه د جنګ پای ته د رسولو او د خبرو میز ته د راتللو غوښتنه کوي. د ده نطاق سټیفن دوجاریک وایي:
What we hope comes out of Berlin is a renewed demonstration of international unity in supporting the intra-Libyan political process, ending foreign interference, leading to full respect of the UN arms embargo.
من چې د تشې غوښتنه کوو هغه د برلین نه د نوي بین المللي اتحاد منځته راتلل دي چې د لیبیایانو تر منځ د سیاسي پراسس ملاتړ وکړي، خارجي مداخله پای ته ورسوي او د وسلو د هغه بندیز احترام وکړي چې ملګرو ملتونو ورباندې لګولی دی. په عین وخت کې د 200,000 مهاجرو په شمول چې بند پاتې دي، 1,000,000 لیبیایان د جنګ په علت بین المللي بشري مرستو او ژغورنې ته ضرورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي که طالبان په رښتیا هم په خلکو کې محبوبیت لري نو انتخاباتو ته دې ودرېږي. قریشی په امریکا کې یوې غونډې ته ویلي دي چې طالبان سادهګان نه بلکې واقعي بین خلک دي. په مکړې په دې اړه د امریکا غږ د خبریال نسیم ستانیزی راپور ده.
ښاغلی قریشی د افغانستان د سولې د اهمیت په برخه کې وویل چې موږ ځکه د سولې په اهمیت پوهیږو چې د افغانستان غمیزه په 2001 کال کې د سپتمبر په 11مه پیل نه شوه، بلکې د 1999 په ډسمبر کې د پخواني شوروي اتحاد د قواوو له یرغل سره سمه پیل شوه. د افغانستان نه د کډوالو راتګ پاکستان ته پیل شو او په یو وخت کې دا شمیر 5,000,000 ته ورسید. اوس له هغه وخت نه څلوېښت کلونه تیر شول.
امریکا او پاکستان په دې پیښه کې د ویني زخته ډیره قرباني ورکړې او ډیر مالی لګښت هم کړی دی. پاکستان له ډیر پخوانه دا استدلال کړی دی چې د دې پیښې د حل لاره نظامي نه ده، په کار د سیاسي حل لاره پیدا شي.
ښاغلی قریشي وویل په کار د موږ دا په یاد ولرو چې د افغانستان سوله یو شریک مسؤلیت دی. پاکستان پکې مثبت نقش لري، خو هر څه چې سولې ته ضرور وي هغه په یوې عزیزان نشي کولی. په کار د نړیواله ټولنه او مهم سیمه ییز هیوادونه پکې هم خپل نقش ادا کړي. د سی ایس آی ایس غړي سر جونز له ښاغلي قریشي نه پوښتنه وکړله چې طالبان څومره د سولې په خبرو کې جدي دي، ځکه هغوی له نظامي پلوه ډیر زړور شوي دي. سید جونز وویل موږ څو میاشتې مخکې ډیر سره نږدې شولو چې په کمپ ډیوډ کې د سولې تړون لاسلیک کړو، خو هغه ناڅاپه فسخ شو. ستاسې نظر د طالبانو د جدیت په برخه کې څه دی چې بیرته سولې ته نږدې شو؟
ان مای ویو د طالبان پراګماتیک اند دی سمارت.
زما په نظر طالبان واقعي بین دي او په عملي شیانو فکر کوي، سادهګان نه دي. هو هغوی ستړي هم دي. دا مو په یاد وي چې له ډیرو کلونو راهیسې جګړه کوي. زه فکر کوم هغوی دا خبره درکړې ده چې که دا توقع کوو چې حالات بیرته عادي شي نو دا یو قیمت لري. افغانستان ډیر بدلون موندلی دی. له همدې امله په کار ده چې هغوی له نویو شرایطو سره ځانونه عیار کړي. نور څوک نشي کولی چې ښځې له تعلیم نه ایسارې کړي. 3,000,000 نجونې درس وایي او دا کار عملي نه دی او نه د منلو وړ دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل لبل پلو خلک له دیموکراسي سره عادي شوي دي که څه هم هر وخت په دې بحث کې دلی شي چې انتخابات به څومره د اعتبار وړ وي او ټاکنیز بهیر به څومره باوري وي خو دا شیان د وخت په تیریدو سره انکشاف او پرمختګ کوي لنډه دا له دیموکراسي نه خلاصي نشته
What they should be encouraged to do is if they are so popular if people so like them
په کار د طالبان دی تواصل شي چې کدوې اړتیا ملت ته ځانونه محبوب بولی او د خلکو خوخیږي نو په کار د چی په عام خلکو او عام بهیر کې ځانونه شامل کړي او ځانونه انتخاب کړي او په سیاست کې برخه واخلي د خلکو په نمائندګۍ د رایو له صندوق نه کار واخلي او له تشدد نه ډډه وکړي ځکه چې چیري دوی خپل په خوانی لارې ته دوام ورکړي نو هرڅه به په ټپه ودرېږي او پرمختګ به نوي
خاغلی قریشی دا هم ویل چې په کار ده د نړیوالو قواو وتل افغانستان نه په منظم ډول او په څو پړاوونو کې پیل شي په کار ده د 1980 د لسیزې اشتباهګانې تکرار نشي ځکه د هیچا په ګټه نه دي دا بلدې سره هم راسته وکړي چې د افغانستان هغه ماجرین چې لا تر اوسه په پاکستان کې پراته دي په عزت سره خپل کورونه تستانه شي قریشی زیاته کړل چې دوی هیلمن دي چې امریکا او نور شریکان له پاکستان سره مرسته وکړي
او دا هم درنډونکو د روان خبرونې ورستای مطلب د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سلګونو زره کسان بعد انټي بیوټیک له مقاومت نه مړ شي ځکه نوی درمل تولید شوی نه دی چې د مقاومت د میکروب علاج وکړي د امریکا غاک خبریالی لیسا شلن په دې باره کې دا راپورټ را لګړی
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د درمل په مقابل کې مقاومت کوونکو ناروغي او په علت هر کال لږ تر لږه 200,000 تن مري چې په دې کې هغه 210,000 تن شامل دي چې لنری رنځ نه امري او ګڼ شمیر درمل په مقابل کې مقاومت کوي د ملګرو ملتونو د تیر کال راپورټ پیشګویي کوي چې د انټي بایوټیک په مقابل کې له مقاومت نه د 2050 کال پورې به 10,000 تن مړ شي او مالی ستونزه هم پیدا کوي WHO وایي د روغتیا ګواښ په هر چا باندې تاثیر کوي په هغو کسانو کې چې د خطر سره مخامخ دي د پاخه عمر خلک د کیمیترافي کوونکي جراحي غړي چې بدل شوي او د عافیت سیستم صحیح نه وي شامل دي د انټي بایوټیک په باره کې د WHO لوړ رتبه مشاور پیټر بیر وای 50 انټي بایوټیک په قطار کې دي مګر اکثر محدوده ګټه رسوي چې د موجوده انټي بایوټیک سره مقایسه شي بیر خپل خبره ته دوام ورکوي او وای
We are running actually out of antibiotics that are effective against these resistant bacteria. It takes about maybe 10 years to develop a new antibiotic, so if we go back to phase 1, we know exactly what at best we can get over the next 10 years, and we really see that it's insufficient to counter the current
threat. موږ واقعاً د هغو انتیبایوټیکو د کمښت سره مخامخ یو چې د دغو بکتریاو چې د دغو بکتریاو په خلاف مؤثره دي او دا به لس کاله وخت ونیسي چې نوی انتیبایوټیک تولید شي او ځکه نو که لومړی پړاو ته بیرته رجوع وکړو موږ په دې پوهیږو چې څه شی ښه دي او په راتلونکو لسو کالو کې به څه شی لاسته راوړو او موږ واقعا وینو چې دا کافي نه ده اوسنی ګواښ ورباندې له منځه یوسو بیر انوای په ساينټیفیک توګه دا ډیره مشکله ده چې د انټي بایوټیکو نوی اختراع وکړو دی وایي بل ستونزه دا ده چې د درملو جوړونکو شرکتونو لپاره مالی امتیازات نشته ده چې نوی درمل تولید کړي دی وایي دا کار خطرناک ده دی ته ډیر وخت او پیسې پکار دی او احتمال لري چې کمې پیسې ونه لاسته راوړل شي لیکن د امریکا غاک ته ویلې د په دې عقیده ده چې شرکتونه به خپل دریس بدل کړي او نوی انټي بایوټیک ته به پرمختګ ورکړي ځکه دوی هم دغه نوی درملو ته ضرورت لري
او درنډونکو په همدې سره د امریکا غاک آشنا راډیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونې مطالب هم پای ته ورسېدل مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړله نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې کوو د خپل راډیوګانو تر څنګ اوسئ یو څو شبو کې دغه خبرونه شروع کیږي